درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافر غنه غونه زیاته ده خو تا ګراتک په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډېدلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی و چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې و. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یوه خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغي خپل فعالیتونه ودرول شي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت وخت چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سم دستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محروم شو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړوونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جمعه د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لګ تر لګ څلور سلوي خولسي وګړي وژل شوې دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوې ده دیار لستنه سخت ټپیان شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجل ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګور اتاګ د فار خلاص شو. هغه ویزه والا چې هر څو کیمرو نه کوله چې تاګور اتاګ
د سرسلیب د نړیوالې کمیټي له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې اتیا سلنه خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق د طالبان نغوختي چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره 1400 نور انجونی چې لزده کړو محرومي شوي دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کالم بس خدای پاک تیر کړو سکار به خدای تیر کړي چا تور او چا سپور او پړه مېسوم مېسوېس مرسته چا ماجرین سره نه دا کړي.
دا د روژی د رنگونو نه یو رنگ دی د روژی رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړ. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځای وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځند روستنن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عاجل ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت روستنن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نوی غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د اوختو اجازه ورکړل شوه. نوموړي وویل که څوم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو د خبره خای د دوه یا درې ورځو په تیرېدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده، رشته دا اول ورځ د خامخه رشته نور دروازه خلاصه ده ورسېده تاګور اتاګ د فار خلاص سره هغه ویزه والا چار څو کیمرو نه کوله چې تاګور اتاګ
کڅوم ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عام ویزلرونکو مسافر په مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د زینو تخنیکی ستونزو لامل وزندیده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو وای دغه دروازه د دواړو لورو ځای اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری وسیله ده او دا چې پراتلونکو کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکی لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي راډیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو روزګور شټ شولو کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو نو البته په مخ کې حالات ولم قاتل سره چې څه مسائل روشي سیاسي مسائل نو په هغه نه دی په کور چې د دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګدي د طالبانو لوري دی وی امنیتي پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري ترمن سخت نه ختي هم وشو چې لاملای مرګجوب لا هم واوخته. خود تیر چهارشنبه پورز د دواړو لوري د قومي مشرانو سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناستورو سیوازې د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیرو نګدي ډیر شو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه مسافر او سوداګریزو توکو بار موټری بندې تشویوی. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نګدي لزره مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوې و غلری شوې ده او د پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او د لړۍ بیرته پیل شوې. په دې اړه به سیمې د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری ریپورت واورو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د ایمیګریشن چارواکي دی وغو سره مونږ خبرې وشوې نو دی ویل چې نن نه الته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابي راغلې و غل لري کړل شو او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پر واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دې دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې واځي هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې چا سره پاسپورت او ویزه او چې چا سره تذکیره وي نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکیره باندې به تګ راتګ فی الحال بندي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه وي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي، په هغې کې میادي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی، ځکه چې هلته کې هماغه عمله ده، عمله ډېره نشته. اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګوي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پرې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پرې راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وايي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال لا پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنیو زده کړو محرومي کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې د محل په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بي برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللې. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوای 1404 خوانیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي لږ پګم ټولګي پورته په خوانځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي خوانیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور انجونې هم د زده کړو له حق به برخې سوې او په دې سره د شمیر 2.2 میلیونو ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقص وي او په ټکو یې اوس باید ټول انجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکالې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلی شوی یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجسم په نوم مکتبونه لري شروع شوي، دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع شي. د څلورم کال دا وړي
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړای چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات انجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تبعیض له امله له شپږم ټولګیو پورته انجونې په کې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپېتمې غونډې وروسته په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی، بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې. او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د د ټولنې نیمایي برخه هغه درس وایي، تعلیم وکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امرسانی ته پتا مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړان دي اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عمر وختیا، غذایی امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانډ له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پچات سه په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکي وبنه لري. خلک لړی رسول سره مخ دي، هغه کسان چې توانای لري هغه د زنون لپاره جوړي برمی وستلې، خو خلک لړی رو سیمو د خپل کورنۍ لپاره د څښاک پاکي وبروړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت لستون سره مخ دي. دی وای لبد مرغدا زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډیره بزګران او کروندګر د خپل کروندو د خړو بولو لپاره لخلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 30 روپۍ څوکال ته لري، ځکه باید لمریزي شیشي ولګول شي، خو زموږ ډیره کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د تیر لمریز کال د هود پښپګمه د دې وزارت مرستيال مجيب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نو موري لسیزې جګړې په خارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ازادي راډیو دا اوس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خونړي برید یو کال پوره شو. د دې برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستې ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې برید په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوي. نور تفصیل پا دی رپورت کې اورو.
د منځنۍ اسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوی چې د تاجکستان څلورات باد 2023 کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرت پر یو تالار د خنړی بریټ په تړاو ونیول شو. په دغه بریټ کې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیسته یو سل څلور کسان مړه او 1500 نور ژوبل شو. د کډوالو د چارو شننکه رحمان الماسوف وای له دغه برید یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بل مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړي چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د ایستلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په وروستي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کیږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ آسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ آسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کیږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان له یوې مودې راهیسې له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغې په خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له برید مخکې هم ورته وضعیتو چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي برید په تړاو نیول شوي د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي، خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه برید په تړاو لږ تر لږه درویشت نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیه په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکی ده چې په 2023 کال کې له مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیه کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږه غلاځدی راډیو ناوړی د خصوص ولې د لشیور ولسوالۍ اړوند قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې له زور زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې له دې کاري موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترزه یو اولشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنۍ کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بي وزن دي او د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته د ورتاک واسه نشته. د خوځ د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضان وګورو ځکه روژه ده. خدلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوايي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو په دې خوخي سرګندوي چې د ناروغ د درمانن لپاره سیمه تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن دا ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طيب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی دی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید به ممکن ته نه باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زره خپل مریضان دي پر غلې چې د مریضان شکر الحمدلله ته دی وشو خدا پیوارز نه کیږي دا به نور غم داسه وغځوي.
د ترزی یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمه ته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایي خدمتونه نه دی پیل کړي. ځای اوسیدونکو مزمل افغان له اړوندو ادارو او موسسو وغوښتل چې یاد کلینیکونه فعال کړي.
د ساتامې دی ریاست نه موږ غږ دی چې هغه کلینیکونه چې په همدې ورسوالۍ کې غیر فعال دي چې تمرینونه هم شتون لري د دوی پال کولو کې د دوی نه غوښتنه لرو.
یاد دی وی په ورستۍ کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیوزدۍ د کچې لوړیدل، د روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، لری پرتو سیمو کې د خزیره متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بندي افغان ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي د روغتي حالت په اړه ژور اندېښنه څرګند کړي. د دې وزارت ویاندی ټامی بروس پرون نا وخت په خبري غونډه کې ویل چې د هغه په افغانستان کې د نور امریکایي بنديانو د خوشی کولو هڅې روانې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لبند تر دوه کلونو زیات بند وروسته د امریکایي وګړي جورج کلزمن د خوشی کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د افغان الاصله امریکایي بندي محمود شاه حبیبي د روغتیايي وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویاندی ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 20مه د دغه وزارت په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشی کولو هڅې روانې دي.
We remain deeply concerned about the well-being of Mahmoud Habibi and other Americans still detained in Afghanistan.
اون په ژوره توګه د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو د روغتیا په اړه اندېښنې چې له هم په افغانستان کې بندي دي. له واده بهر د امریکایي وګړو امنیت او خوندیتوب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لپاره له تر ټولو مهمو لومړیتوبونو دي او موږ په نه ستړي کېدونکي ډول کورته
د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې ودرس کلان محمود شاه حبیبي چې د افغانستان په تیر جمهوری حکومت کې د ملکی هوایی چلن اداري مشر و د 2022 کال په اگست میاسکې ونیولسه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد پر دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت له هغه مهاله تر اوسه دا خبره رد کړې چې ګواکې محمود شاه حبیبي چې افغان الاصل امریکایی دی د دوی په زندان کې وي. ازادي رادیو له پرله پسې هڅو سره سره د محمود شاه حبیبي له کورنۍ سره په اړیکه ونتوانېده، خو کابو دوه میاشتې وړاندې د هغه ورور احمد شاه حبیبي د امریکا او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر مهال ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو په دې تبادله کې د محمود شاه حبیبي له شاملولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې راین کاربټ او ویلیام مکنټي دوه نور امریکایان چې په افغانستان کې نیول شوي وو د طالبانو د یو غړي خان محمد په بدل کې چې په کالیفورنیا کې د مخدره موادو د قاچاق او ترګری په تور په عمری بند محکوم شوی وو تبادله سول. دا په داسې حال کې ده چې جورج کلزمن د اتلانتا اوسیدونکی او د الوتکې میخانیک د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له لومړي سفر وروسته د مارچ په 20مه په کابل کې راخوسېسه. کلزمن په 2022 کال کې افغانستان ته د یو توریستي سفر پر مهال د طالبانو د ډوري نیول شوی وو. له دې سره د نړیوالو چارو ځینې پوهان وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي او له نرمۍ کار وانخلي ممکن طالبان محمود شاه حبیبي هم خوشی کړي. له دې جلی میرویس آشفته د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
محمود شاه حبیبي په حق له اول سر کې باید طالبان دا اعتراف وکړي چې د موجودیت لري او زموږ سره په بند کې دی، او طالبان طبعا غواړي چې هر څه امتیازات وغواړي، مګر که پوه شي چې امریکا پر دغه مسایلو باندې ډېر جدي دی نو د امتیاز پسې هم ګرځي نه. تر اوسه متاسفانه امریکا دوی سره په توافق کې دی. که دغه مسایل دوی درک کړي چې دا ډېر جدي خبره ده نو حتما خپل موضوعګیري ته تغییر ورکوي.
دا یادونه ده چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې هغه خبرې سوي اوازې رد کړي چې ګوندې د ده نیول په کابل کې د القاعده ډلې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړي چې د هغه د زر تر زر خلاصون غوښتونکي دی وایي چې حبیبي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه او تر هغه وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملکی هوایی چلند د ادارې مشر و.
دروژې رنگونه
مې صحبت خانه د ننګرهار ولایت ته چینو له سوالینه مې سره اړیکه نیولې ده. الله روزی بس تیریږي، بس دا غریبانو خورانو روزی دی تیریږي، الله دې پټول و رحمیږي. پروسه کالم بس خدای پاک تیرا کوم سکار به خدای تیرا کی چا تور او چا سپور او خړه ما سو ما سوچ مرسته چا ماجرین سره نه دا کړي بالکل. بس ما خیره بن سټونه دی، بس کم خور غریبانو سره چا مرسته کړي کړي کی نه مرسته چا نه دی کړي.
او سم یو ور بیا خبرونه. د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رډیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي، خو پاکستانی اړخ ته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډی دلی وه. دا دروازه د تیرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهراً کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په تیره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 منټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پایل یو مثبت ګام بللې. د ریپورتونو لمخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغي خپل فعالیتونه ودرول شي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چاري پخانی حکومت چارواکي سمبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندې دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانی ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتې چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام ومومي تر 2013 کال پورې بل 400,000,000 زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړوونکې پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپان یا پخانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوی چې اوبه په افغانستان کې یو حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 ولسی وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی، دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي.
نیمه نړۍ
اخسر باندې ان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنانو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
تیارې تا کشتیگی نومی و رکیگی نشانی و رکیگی نو در خط و نزی مکتن المنزی مکتن در خپل حقوق راکی مثلا در دن در حق در لوست حق در غرگ و چطول و حق در پچوله نکه در سرگنده دو حق در زمک حق در
ده یوی میرمنی غق موابری ده چه ویلی دی طالبان حکومت دی دوی حق لمرنی حقونه ارنخیستی اتم دی مارچ چه دی خدو نریوال ورز ده حقا خو هسی هم نورتل منزی گان شمیر افغان خځې خپل ټول حقونه چې د خځو د ورځې منځل هم پکې راځي غواړي
هغه ورځ چې تم نور ورتل منځله او خپل هم خپل ځان لپاره تشکیلول کم بوتي احساس شته ورځي چې موږ همکار کړای خځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلای دا تاسو په دې ښه پوهیږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم نه امیدل منځته راځي
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی قدر منو ټولکو اتم دې مارچ په ټول نړۍ کې د خزو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده په دې ورځ خزو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا ثابت کړ چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نش پټولې سکال بیا هم په ټول نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې منځل کیږي چې افغان میرمنې لخپل ټول لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي د ښځو د ورځې منځل خو لري خبره ده دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې لز دا کړي او دندو څخه راګرځول شوي دي د موضوع پر رواني ستونزې اخته کړي کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو پاک لاوري ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي ځکه نه یې خپله د ځان لپاره منځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي د کابل اوسیدونکي والوالا وایي چې مخکې به د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات څخه زیات وو مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودل چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو انجینیر وو وغیره په مختلفو برخو کې کار کوه کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي او بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله دي مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي محدودیتونه زښته زیات دي ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي یا هم خپل ځان د نورو له احتیاجې وباسي حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت یې هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره یا د خپلې مور لپاره یا د خپلې خور لپاره یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې خزه لډیر ناخوالو لډیر خفګان سره مخامخ دي او دغه ورځ نسل منځله یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر سوي دي د حکومت لخوانه او هغه د دوی اندکه او وړي خوشاله امتراخست دي دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي واړه خوشالیان هم له لاسه ورکړي دي حتی نسې کولای د ورځ یعنی وس نه لري چې د خزه د ورځ په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي یعنی واقعا د تاسف زیاده چې افغانستان خزه د فرصت نه لري چې خپل وړو خوشاله نه لمانځنه وکړي خوشحاله او آرامه شیبي ولمانځي
سونیا صدیقی چې جمهوریت د سقوط پر وخت د پانتون په دوهم ټولګي کې ووي په کورنۍ پانتون او دفتر کې بعد د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی تل منزل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې هم په رسنیو کې تلویزیونونو کې ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدی، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه یې خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بله، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي د ښځو ورځ. په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي. خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوې دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنې په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنې ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ښودل دي او د زړه نه درناوی کول دي.
نن ورځ افغان مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي د ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه په یاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره، مخکې خاطرې، د ټول به یادوري کړه. او په دې د دې یعنی تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدای د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو که وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو، او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکي ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنو.
ارزښت باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نا څه روښانه سوله. اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزښت درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل، په وخت باندې تاسو تر ورسېدل، نو دا خپله یو نوه ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا ونه کولی شې تاسومانځي، یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درد نه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده، یا حتی که بیرون فعال ونه اوسې، حتی د کورنۍ کې چې اوسې، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او که چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبان حکومت د دوی هغه لومړنی اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یوه ورځ ده چې هغه هم نمانځل کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دی چې وایي څه دغه هم څه ور اضافه ده دغه ورځ څه چې نن مانځل یې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شانداره مراسمو سره نمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري، په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې؟
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کش کېږي، نوم یې ورکېږي، نشان یې ورکېږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره کار او یو شي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به هم لا ښه وي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي، مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې لپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و، مثلا از موږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل، مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل ورځ ورته په یاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسې وي، هر ځای وي، مثلا په دغه نامه یو شی و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله به ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونه نمانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا د ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو، موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو کورونه ته ځان رساوه، او وروسته مثلا کومې چې د تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، څه شو یعنی هغه مثلا تعلیم چې لپاره ځنه هغه هم چې تری واخستل شو دا خو یې بس یو څنګه ده نو د ښځو نه زموږ ته نه منځي موږ ته د خپل حقوق راکې مثلا د دند حق د لوست حق د غږ چتولو حق د پټولنه کې د څرګندېدو حق دا زموږ حق دی بس د ورځ منځل نه موږ تر خلاص موږ ته د خپل هغه اغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړم سیده
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنۍ باندې څرقه مسار کوي یعنی دوی په خپل کورونو کې څومره میرمنې لپاره غرزوي ورځي ورته نل مانځي نور لومړني ضرورتې نه پوره کوي ځکه بیرون ویني چې حکومت د میرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی
ډیر تاثیرونه تابن یعنی ډیر ځخپل کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون توځي نو زه خپل کله کله وایم ولې موږ نه وی تاسو دولت تاسو نه پریدي واشي دولت ته وای نو موږ هم څه کړو یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي نو زه ستا غږ څه واورم دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطحه ستا غږ نه اورېدل کېږي دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده کنه چې په لوړه سطحه دې څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې هم غږ نه اورېدل کېږي نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلات سره تابان چې مخامخ کیږي او ډېرې همدغه شوي هم دي
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي ولو که په ډېرو مصارفو نه وي لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري تابان نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپل کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دي نو تر هغې چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ واونه اوري ښځه د ښځې لاس ونه نیسي ښځه ښځې ته احترام ونه کړي هیڅوک به هم ونه کړي نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي دوه ښځې دې راوچتې شي خو یو بل ته د احترام وکړي یو بل سره مینه وکړي یو بل ته دې دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دې دغه وکړي مثلا که هغه هر څو ښځې دي نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټولې ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په اخر کې راځو اتم د مارچ په کله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان ښځې نجونې میندې تاسو ټولې اتلان یاست موږ ټولې اتلان یو یعنی زه خپلم بس افغان یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټول ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به هم تیریشي دا مشکلات به هم تیریشي مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپه ورځ په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله یو ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر چی چې هغه خوښه لري هم هغه لکه کالي لکه طلا هر چی چې وي ورته اخلم،
د مور ورځم تاسې ورته شیان اخلم، ورته د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د ما هره ورځ د ښځو ورځ، ما خور او مور هر ورځ ورځ ده، هر ورځ ورسره شته تیروم. هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاری و بره کور کارونه هر چی چې دوی راته وایي هغه به کوم. ورته
ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده،
د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده. هر چا خپل ماینه نظرونه دي، هر چا نظرونه به مختلف فدی طالبان او شزه تخزخ ندلر کای خنور در کای بیا. بعض خلک دی دوی دیر شد د خپل کورنای څخه ډیر راضی، لکه خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لکه ما غوندې کای ورته. او بره بعض خلک دی دوی خوښ لري چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل کی بره فکر کی بناستی بس دس یا عزت خفقان رزینو ولې مزم عقب تنظیم کورس تنظیم ورس منه تشلیل دی دوی خفت نه اتیا پسدا اوس دوی خفت دی ټول جنو ټول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه زی بره ورته نه تجلی دي دوه راتیا په سده نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هې چاره.
پاتکی گودرنا وزری ماتڑی